السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهید مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو د ډیر اسمل خان د نن ورځې د ځانمرګي برید حال هم لرو او ریدل جی مهي روي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی په ډیر اسماعیل خان کې د تحریک انصاف یو انتخاباتي امیدوار په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. افغانستان او پاکستان د باور جوړولو نوي پړاو ته رسیدلی دي او په هند کې قهرجنو بلوګرو د غوا د قاچاق په تور یو مسلمان وژلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د تحریک انصاف په انتخاباتي امیدوار اکرام الله ګنداپور ځانمرګ برید شوی چې پکې هغه وجل شوی دی. د سی ایم ایچ روغتون او پولیسو چارواکو مشال لیړیو ته ویل ځانمرګ برید د جولای په 28 په کولاچی کې هغه مهال شوی چې ګنداپور یوې انتخاباتي غونډې ته پلار وو. په حمله کې د نوموړي ډرایور هم وجل شوی او د دوو پولیسو والاو په ګډون پکې شپږ کسان جوړل دي. ګنداپور په تیر صوبایي حکومت کې د زراعت وزیر پاتې شوی وو. د یو بل خبر تر مخه په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په انتخاباتي امیدوار اکرم دورانی هم برید شوی. د چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو د دورانی په موټرو ډزې وکړې خو هغه ته پکې زیان نه دی وخته. البته دوه نور کسان یې جوبل شوی دي. د دې دواړو بریدونو ذمواري لا هم چا نه ده منلې. افغانستان او پاکستان د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلی دي. د همغږۍ او سولې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې خپل کار شروع کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر تهمینا جنجوا جوړ شوې غونډې ته وویل
موږ له دې لارې دا تمه لرو چې پاکستان او افغانستان به انشاءالله په سیمه کې د اقتصاد، ثبات او د سولې د ټینګښت په برخه کې په ګډه پرمختګ کوي. موږ د خپل پلاوي لار خدا داش څرګندو چې د دغه بهیر د پرمختګ لپاره به په ژمنتیا سره اقدام کوو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ورستي سفر پر مهال ترسره شو چې ډیر د پام وړ وګرځیده. پښتون ژغورنی غورزنګ پرون د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی افسر راونور ته په یو بل مقدمه کې د ضمانت ورکولو پر ضد او د مدني فعال حیات پریغل د راخوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. مظاهرین د ډی ای خان په حق نواز پارک کې راغون شوي وو چې د نقیب مسعود په وجنه کې تورن راونور ته یې په دویم وار د ضمانت ورکولو پر ضد نارې وهلې. د مظاهرې یو ګډونوال حبیب الله پرون مشال لیډیو ته وویل د غوښتنو ترمنلو به احتجاج جاری ساتي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې راون ورته له وړاندې ضمانت ورکړل شوی وو او پرون ورته په یو بل مقدمه کې هم ضمانت ورکړل شو. یاد غورځنګ د لادرک کړل شوی مدني فعال حیات پریغل د راخوشي کولو غوښتنه هم کوي. د پاکستان په سینټ کې پرون ځینې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په کردار نیوکه وکړه او تورې ولګاوه چې د یو مخصوص ګوند کامیابولو او د نورو ګوندونو د ځپلو لړۍ روانه ده. د سینټ غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر میا رضا ربانی پوښتنه راپور تکړه چې په موجوده حالاتو کې به څنګه شفاف او آزاد انتخابات ترسره شي. د یاد ګوند سینیټر بهرمن تنګی له غونډې وروسته پرون مشال لیډیو ته وویل
چې مخکې به کله الیکشن وسو نو هلته به خلکو دا وی چې بل باندې شوه. نن بس الیکشن نه مخکې د ټول پاکستان 20-22 عوام په دې سوچ مجبوره دي او په دې خبره باندې مجبوره چې دا اروانی رسی چې دا د باندې الیکشن دی. دا یو جوهات دی چې زما سینیټر زما چیرمن بلاول پټر زرداری صاحب سره په لیاره کې چکیږي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مشران هم ګیله کوي چې له امتیازي چلند سره مخامخ دي خو الیکشن کمیشن 13 ورځې یو وار بیا تکرار کړه چې راتلونکي انتخابات به په منصفانه او شفاف ډول ترسره کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر ارګ او د جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ یو جوړجاړی شوی چې له مخې یې دوستم نن کابل ته ستنېږي. د افغان حکومت یو چارواکي د نومنه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د جوړجاړي تر مخه به دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکوي. په هغه بعد د جوز جان د پخواني والي احمد اشچی لخوا د جنسي زیاتي او شکنجې تورونه نه لري کېږي او عدالت پرې فیصله کوي. همداراز د نوموړي نږدې ملګری او په جنګ سالارۍ تورن نظام الدین قیساری به په زندان کې پاتې کیږي او لوی سارنوالی به یې په اړه فیصله کوي. د شوی جوړجاړي تر مخه به دوستم او قیساری هغه مظاهرې ختموي چې د دواړو په ملاتړ د افغان حکومت خلاف شروع کړل شوې دي. هندي پولیس وايي قهرجنو بلوګرو د غوا د قاچاق یا سمګلنګ په تور یو مسلمان په وهلو وجلې دی. د چارواکو په وینا د پیښې تیر ورځ د راجستان ریاست په الوار ضلع کې د شپې پر مهال هغه وخت شوې چې اتیش کلن اکبر خان د خپل یو بل ملګري سره دوه غواګانې روانې کړې وې. پولیس وايي ځای خلکو له دې دواړو کسانو نه ګیره واچول او په دوی د غواګانو د سمګلنګ تور پورې کړ. د پولیسو د وینا تر مخه د اکبر خان ملګری په تیښته کې بریالي شو او بلوګرو نوموړی په ډنډو لتو او سکانو وواژه. هندي چارواکي وايي د قتل مقدمه یې درج کړې او په بلوه کې د شاملو کسانو د پیژندګلو او نیولو هڅې روانې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د زمبابوي او پاکستان ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبو د سیریز اخیره میچ د زمبابوي په بولاوایو کې روان دی. پاکستان اولنۍ بیټنګ وکړ چې پکې یې په 500 ورونو کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې 2340 پیټر رنزونه جوړ کړی دی. دا مهال زمبابوي بیټنګ کوي چې په 8 ورونو او سلور بالونو یې 1.5 رنزونه جوړ کړی دی. زمبابوي ته د ګټې لپاره 315 رنزونه هدف پروت دی. په د دې سیریز په تیرو سلورو واړو لوبو کې پاکستان کامیابی ترلاسه کړې چې په کې فخر زمان ډبل سینچریان یعنی له 200 زیات رنزونو کولو نوی ریکارډ هم جوړ کړی دی. دا تر دې د مد مشال خبرونه اوس درته د موسم حال وایو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. فوروان یو سات کې بواوري په ډیر اسمل خان کې نن د تحریک انصاف او انتخاباتي امیدوار اکرام الله ګنداپور په یو ځانمرګي برید کې وژل شوې ده. د پاکستان د سینټ ځینو غړو ویلي نگران حکومت په انتخاباتو کې د خپل خوخي امیدوارانو ته اسانتیاوې ورکوي.
د ټول پاکستان 22 عوام په دې سوچ مجبور دي او په دې خبره باندې مجبور دي چې د افغان رسمي جدا د باندې نشندې.
او د خیبر په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روختون کې لا هم ډاکټران نشته.
د ماشومان زیاته شوې ده، د غټو چې دي کنه زیړی دي، تبي دي، شوګر دی، د شوګر هیڅ نشته دی، زیړای هر څه شته دی، چراشي او ډاکټران راشي. او
د مشال تر څنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند پر امیدوار اکرام الله ګنداپور برید شوی چې پکې هغه وژل شوې ده. د سی ایم ایچ روختونو پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ځانمرګ برید د جولای پر 2 په کلاچۍ کې هغه مهال شوی وو چې ګنداپور یو انتخاباتي غونډې ته په لار وو. په حمله کې د نوموړي ډرایور هم وژل شوی دی او د دوو پولیسانو په ګډون پکې 6 کسان ژوبل دي. ګنداپور په تیر حکومت کې د زراعت وزیر وو. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناوړو
د ډر اسمل خان په سیمه کولا چیغ شنن گئی زمال د پښتونخوا مخشنی حکومت په مخشنی صوبایي وزیر اکرام الله ګنداپور ځانمرګی برید وشان چې په نتیجه کې یو تن مړ او اکرام الله ګنداپور د شپې نورو کسانو په شامول سخت پر ارجلای شو چې د ډر اسمل خان په پوځي اسپتال کې حالت مرګندای وشولای شي. چې کوم اوس لږ کې ساعت مخشه د ډر اسمل خان په پوځي اسپتال کې ساه ورکړله. د ډېر اشمل خان پولیس ضلع مشر ظهور افریدی د میډیا خبریالانو ته ورلژلي په یو برېښنایي لیک کښې د دغې برید او په برید کښې د مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د ډېر اشمل خان ستر اسپتال ته رالېږدولي د نورو په راژلیو حالت څرنګ دی. په دغه برېږ کښې په اسپتال کښې موجود یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. مشال ریڈیو په پښتنه په کولاچی کښې د پولیس فورس او بل چارواکي چې نوم جوتول یې خوښ نه کړل وویل چې اکرم الله ګنډاپور د صوبایي نشیس نهان نوی د پاره په انتخابی عمل باندې لګیا و. په دغه سلسلې چې یو کارنر میټینګ ته ورغلی او د میټینګ د ختمېدو نه د ورځې د ورڅنه راوتلو چې ځان وژونکی برید ورباندې وشه. دا د هم یادوي چې د اکرم الله ګنډاپور کشر ورور اسرار ګنډاپور چې کوم د پښتونخوا د هغه وخت صوبایي وزیر و د خپل کور په حجرې کښې درې کاله مخکې په دغی رنګ برید کښې وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ په ډرسمل خان کې د مظاهرې په ترڅ کې د تراګرۍ ضد عدالت پر هغې پریکړې تنقید کړی چې په ضمانت یې د وزیرستان د نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار د خوشي کولو فیصله شوې ده. دوی همداراز د دې غورځنګ د یو غیب کړل شوي فعال حیات پریغال موندل او خوشي کېدل هم غوښتي دي. دوی پوښتنه وکړه چې ولې د پښتنو په وژنې تورن راو انوار خوشي شوی او د ترهګرۍ پر ضد آواز پورته کوونکی حیات پریغال بیا نیول شوی دی. سیلاب مسعود په اړه نور تفصیل راکوي.
دا چې نامعلوم دی،
دا موږ معلوم دی،
فاسیدو
کو فاسیدو،
قاتل دی، قاتل دی،
دا ژغونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو ملګریو دي چې کومو پرون مازدیګر مال شپږ بجې د ډېر اشمل خان په حق نواز پارک کښې د یوې غونډې نه د ورستې د لاریون په وخت پورته کول. په دا لړ کښې په غونډې او لاریون کښې موجود په ګومل یونیورسټۍ کښې د غورځنګ یو طالب علم ملګری شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. دلتا موجود یو بلتان ابی بلاست سوویل وار وای زنه
احتجاج وکړلی درا وانور په بارا کښې چې دا د 444 کاسونه قاتل دی او ده ته ضمانت میلاوی شي او چې کوم بے ګناه کاسون دی مزمت کوي لکه حیات پریغال دی مولانا رایت الله دی هغه نسی دی او پښتنو الټا نسی. په دا باندې توهین انشاء الله میجو هر هات پر ادریمی او احتجاجی نو کا وی هر واپرو وزی دارا پرو میش کے ننی چ سوبرا روان ورتے پان سی ور کڑی ہے نوی
دا غو غور زنگ جانو دا ہن جا وتا کڑا چ دوی با ترا غا وقت پورے پ قرار نقش نی چتر چومرا پورے راو انوار تب سزا او آیات پر غل را خوشی کڑائی شوای نوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
د سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
اوریدونکو د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ډلو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی ده چې د غونډې په پای کې به نتیجه هم اعلان شي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف زدران ناور.
د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوی چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د ده په وینا دوی به په 5 کمیټو سیاسي کې کډوالی او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لږ هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
مونږ له دې لارې دا تمه لرو چې پاکستان او افغانستان به انشاءالله په سیمه کې د اقتصاد، ثبات او د سولې د ټینګښت په برخه کې په ګډه پرمختګ کوي. مونږ د خپل پلاوي لاړخه دا ډاډ څرګندوو چې د دغه بهیر د پرمختګ لپاره به په ژمنتیا سره اقدام کوو.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي، کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیره ورځ د پاکستان د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په کردار نیوکه وکړه او تور یې ولګو چې د یو خاص ګوند بریالي کولو او د نورو ګوندونو د ځپلو لړۍ روانه ده. خو الیکشن کمیشن بیا وایي چې دوی هیڅ یو ګوند ته په
کوم بل ګوند ترجی نه ورکوي. دا راز نگران حکومت هم په بیا بیا د منصفانه، آزادو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د پاکستان د سینټ پخوانی مشر او د پیپلز ګوند موجوده سینټر رضا رابانی یو واری بیا د هیواد د راتلونکو انتخاباتو په اړه پوښتنه راپورته کړي او ویلي دي چې په دې حالاتو کې آزادانه او منصفانه انتخابات ممکن نه ښکاري. نوموړي دغه څرګندونې پرون د سینټ په غونډه کې کړي دي. د پیپلز ګوند سینټر بهرامن تنګي په دې حقله بیګا مشال اړي ته وویل
چې مخکې به کله الیکشن وسو نو هلته به خلکو دا وی چې بل باندې شو. نن د الیکشن نه مخکې د ټول پاکستان 20-22 عوام په دې سوچ مجبور دي او په دې خبره باندې مجبور دي چې دا اروان الیکشن کې دا د دال الیکشن دی. دا یو جوهات ته دي چې زما سینټر زما چیرمن بلاول پټو زرداری صاحب سره په لیار کې چې کیږي مونږ دا ویو چې بای الیکشن کمیشن او موجوده نگرا سب تطبیق پر ذمہ داری پوری کی. دا ہر یو سیاسی گن مشرتا دا سیکورٹی دن شو کی کم نشه کی چې بیا 2013 شاته زما لیډرشپ خپل لاسونه تړل کیږي کارني میټینګ کمی نه دي کیږي.
بهر مته کی زیاته وی چې الیکشن کمیشن او نگران حکومت دی ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل انتخاباتي کمپاینونو کولو موقع برابر کړی. دا راز د مسلم لیگ نون ګوند سېنېټر محمد جاوید عباسی تور لګوي چې په هیواد کې یو خاص ګوند د بریالي کولو لپاره هڅې روان دي. نو موړې وای
زنن پخپل هم پدی غونډه کې موجود هم سینیټر رضا ربانی چې کومه پښتنه وکړي نو دغه د مسلم لیگ نواز ګوند هم پښتنه دي. بلکې د یو خاص ګوند علاوه ټول سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې په انتخاباتو کې ورته خندونه ودرول شي او د یو ګوند د بریالي کولو هڅه روان دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشران نیول کیږي، کارکونکي نیول کیږي، نو په داسې حالاتو کې به څنګه آزاد او شفاف انتخابات وشي؟ په کار دا چې الیکشن کمیشن په غیر جانبدارانه توګه په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړي.
بلخو الیکشن کمیشن وایي چې دا تاثر سم نه دی چې ګینی ځینې سیاسي ګوندونو ته په نورو ترجیح ورکول کیږي. د یاد کمیشن یو چارواکي خوشحال خان وایي چې د عدالت په حکم د احتساب اداره هم د انتخاباتي امیدوارانو پر ضد له کاروایانو منع کړل شوې ده. نو موري زیاتوي
باقاعده سپریم کورټ طرف نه ټول پیلم کوي چې باقاعده نیب چې کم نه رجسٹرن کړل شوی چې به تاسو په الیکشن د کمپین پیریډ کې تاسو به چاپسه نوټس نه جاری کوي نه وغتنګ وي چې را څومره کاندیډیټ سي چې هغه ایکولي خپل کمپین وچلول شي. دا چې کوم خبره د سیاسي ګوندونو کې خبر کی چیرا خلق پریشرائز کیږي چیرا غدے بچا په فیور کې کی نی یار پیڈروشی یار داو کی یاد ریټایر کی مدد سے خبر هو کې چا سر ویم پکا خدا ری چیرا غدے الیکشن کمیشن تا باقاعده پرټن کې یو شیرا ولی چیرا دے دے خلق مونږه کنټی کړي یو اند پریشرائزینګ اس چا سر سے وی بالکل الیکشن کمیشن دا ولی الیکشن کمیشن دغه مطابق بالکل الیکشن اخلي.
دارز نگران حکومت وای چې د سیاسي ګوندونو ټولو اندېخنو ته پام کوي او ژمن دي چې راتلونکو عام انتخابات به بے پلوا منصفانه او په آزادانه توګه ترسره کوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی تور لګولې چې استخباراتي اداره ISI په عدالتي فیصلو کې مداخلت کوي او په ججانو د خپل خوخي فیصلو لپاره اثر رسوخ استعمالوي. د قانوني او سیاسي چارو پوهان وایي دا ډول اقدامات د هیواد لپاره ډیر زیانمن دي. په واسطه جسټس صدیقی د وروستیو سرګندونو په اړه سندې ویلي خو تل یې دا ډول تورونه رد کړی دي. دی حق لا نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اور.
د اسلام آباد های کورټ سینیئر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی تور لګولې چې استخباراتي ادارې ISI ورته د هغوی د خوخي په فیصلو کولو له وخت نه وړاندې د چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړی وو. نوموړي پرون په پینډای کې د وکیلانو بار اسوسییشن غونډې ته د وینا په وخت وویل
آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو
مینیپولیٹ حالاتوں کی ISI پر مکمل توگا عدالتی کاروائیانوں کی پلاس پہنے کی ککڑ دی. دا ISI اہلکاران مختلف وزائن تزان رسوی او دخپل خوخی عدالتی بینچون جوڑوی ان دا مقدمو مارکنگ کوی. ISI اداری زما چیف جسٹس تویلی وو چی تر انتخاباتو پوری نواز شریف او دا غلور لزندان راوتو تا نپریگ دو او شوکت عزیز صدیقی با پدی بینچ کی شامل نوی.
شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کر.
جسٹس شوکت عزیز صدیقی دا خبر په داسې حال کې کړی چې د نوموړي پر ضد سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنس جمع کړل شوی او عدالتي کاروایی به چیف جسٹس میا ثاقب نثار کوي، خو د دې ریفرنس اورېدنې نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې. د جسټس صدیقی د تورونو په اړه د قانوني چارو پوه او د سپریم کورټ وکیل افتخار ګیلانی وای په دې حالاتو کې به په عدالتونو د ولس اعتماد کمیږي چې د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
دا یقینا حقیقت دی. صدیقی صاحب زم شو کو وکیل هم ډېر ښه پېژنم، شریف سړی ده، رښتونکی سړی ده. دا ډېره غټه بدقسمتي ده د وطن آی ایس آی دومره کوي، هر څه کې مداخلت کوي. دا ښه خبره هم نه، ملک ته ښه نه ده. دا خبره عدالتونو باندې خلکو هغه اعتبار پاتې نه شو کم به مخکې وو. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اوس ہائی کورٹ جو جج سے دومره صفا ہوئے
دا چې د های کورټ یو جج په خپل تور لګوي چې استخباراتي ادارې یې د خپل خوخې د فیصلو لپاره د فشار لاندې راولي. په دې حالاتو کې به د سیاسي ګوندونو په اړه شوي ورستیو فیصلو ته په کوم نظر کتل کیږي؟ په دې پوښتنه د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي
پاکستان عدلیہ چې دا غي ماضي چې په دې معاملہ کې ډېر تابلاخ نه دی. دا کشان مختلف فیصلے جگی وقتن فوقتن دا یو حکومت یا بل حکومت یا یو وزیر اعظم یا بل وزیر اعظم حق یا خلاف کی کری دی اگے بارہ کی ہم پاکستان کے دا رائے دا کہ اگے اگر یا دا فوج کو وینا کری دی یا دا مخالفین کو وینا کری دی اور یا دا ذاتی بغض و انا بلا صدا سے فیصلے کری دی کہ خلق کو تقریباً دا سے رائے جڑا کری دا کہ دا عدلیہ چې کومې فیصلې کوي دا اکثر اوقات دیتا ڈکٹیٹ شوی وي.
که څه هم تر اوسه د پوز لخوا د جسټس شوکت عزیز صدیقی د ورستۍ وینا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په تیر وخت کې یې په وار وار دا ډول تورونه رد کړي چې ګنې په سیاسي، عدالتي او انتخاباتي عمل کې څه ډول لاسوهنه کوي.
اوریدونکو دلته به تاسو دا هم وایو چې د پاکستان د پوست عامه اړیکو څانګې د سپریم کورټ د چیف جسټس نه د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی لخوا په ریاستي ادارو د لګول شوو تورونو د پلټنو غوښتنه کړې ده.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د تیمرګری نه سلویخ کیلومتره لري د چترال په اړخ آباده د بره دیر سیمه او شیرې دره چې غرونه یې خاسته د چینارونو او نخترو ډک تی او د اوبو چینې او ابشارونه هم په کې کالو سربهیږي. سیلانیان هم دغه سیمې ته ورځي او څوک چې هم دغلته لاړ شي نو خلک یې د اوشیرې درې چکر او سیل خامخا بوسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اوشیرې دره د بر دیر یو زړه راښکونکې سیمه ده چې د کوزه دیر تیمرګری نه څلوېښت کیلومتره د چترال په اړخ آباده ده. غرونه شنه او د نختر په شمول د چینارونو ډک دي او دغه درې ته تیرېدونکی سرک د غره په لمن کې جوړ شوی، خو سرک ځای په ځای کچه دی. بازارونه یې واړه دي، خو بیا هم د سیلګرو لپاره پکې په حکومتي کچه هیڅ رقم سهولت نه دی ورکړل شوی.
او شری دره چې کومه ده په دریو یونین کونسل باندې مشتمل ده. خو درې واړه یونین کونسل د یو بل نه خایسته دي. بیا په دې کې خصوصي سیلګری زګونه چې دي نو هغه لام چړلې او سیدګی ډنډه ده. او سیدګی ډنډه چې کومه ده نو هلته لږ مشکل دي، ځکه چې هلته چې ځي نو کم از کم شپږو نه والا اتو ګنټو پورې پیدل سفر کوي.
سهیل خان یو زده کوونکی دی او هغه وایي چې هر کله د هغوی میلمانه راشي د اوشیری درې چکر ته خامخا بوزی زکه هغوی په خپل خود ملمنو راتګ ته ډیر خوشالهږي خو زیات په خوشاله هلوې چې د حکومت لخوا سرکاري ریسټ هاوس یا د آرام ځایونه هم جوړ وي.
زموږ روډ د دې لایق نه دی چې کوم ریسټ راشي ځکه چې خطر خلک خدان سره غټ غټ ګاډي نه ساتي. زموږ خود ته ژوند دی غټ غټ ګاډي ساتو بیا دلته کې د هغوی د اوسېدو لکه چې هغوی دلته پاتې کېدل غواړي نو بیا زموږ سره سرکاري ګیسټ هاوس یا پی ټی ډی سي هوټل د حکومت د طرف نه یا د ټوریزم ډیپارټمنټ له طرف نه هغې لپاره داسې انتظامات نشته. پر یو ډېر زیات خفګان هم راځي لپاره موږ ډېر سټرګل هم کړی دی خو بدقسمتۍ نه حکومت دې طرف ته څه توجه نه ورکوي.
او ناصر زاده زیاته کړه چې که د حکومت لخوا لکه د مری پنجاب او کالم یا مهوډن سوات پشان په اوشیری دره کې هم سہولتونه جوړ کړل نو هغه غني چې بیا به د اوشیری دری خلک بهرونو خارونو ته مزدورو په ځای په خپل سیمه کې روزګارونه پیل کړي.
څومره ملکونه په چدي د اغازګي به خامخا د اوشیری خلک یا د پاکستان په کم خار ته چې تاسو ځای د اوشیری دری خلک باغل ته تاسو ته ملاويږي مزدوري کوي کچره دلته دا سہولیات وشي او هوټلز او غیره دا ولګي نو د هغوی د کاروبار ذریعہ به هم شي او سیلګرو ته چې کم دی
او د دوی پوینه چې هغوی بیا بیا د دیر نه انتخاب شوی د پارلمان غړو ته د اوشیری درې د سرکونو د سیلګری د پاره پکې د سرکاري سہولتونو ورکولو غوښتنه هم کړې ده خو لا هم دې اړخ ته چا پام نه دی کړی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
نن د ډیر اسماعیل خان په کولاچی کې د تحریک انصاف انتخاباتي امیدوار اکرام الله ګنڈاپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی. په دې برید کې د نوموړي ډرایور هم وژل شوی او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. بلخوا هم نن په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند په انتخاباتي امیدوار اکرم خان دورانی برید شوی دی چې پکې نوموړی بد شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. د دې دواړو بریدونو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. نن په کابل کې د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ډلو لومړنۍ غونډې خپل کار شروع کړ. غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر تهمینه جنجو وویل ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په وسیله به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی افسر راونور ته په یوه بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پر ضد او د مدني فعال حیات پریغل د راخوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. د پاکستان په سینټ کې پرون ځینې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په کردار نیوکه وکړې او تور یې ولګاوه چې د یو مخصوص ګوند د کامیابولو او نورو ګوندونو د ځپلو لړۍ روانه ده. خو الیکشن کمیشن تیر ورځ یو وار بیا تکرار کړه چې راتلونکي انتخابات به په منصفانه او شفاف ډول ترسره کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر ارګ او جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ یو جوړجاړی شوی چې له مخې دوستم نن کابل تستنی کې د جوړجاړي تر مخه بعد جوزجان د پخواني والی احمد اشقی لخوا د جنسي زیاتی او شکنجې تورونه نه لري کېږي او عدالت به فیصله کوي. نن د زمبابوي او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبو د سیریز اخیری میچ د زمبابوي په بولاوایو کې روان دی. پاکستان ولنه بیټنګ وکړ چې پکې یې په 500 ورونو کې د سلور لوبغاړو په اوکېدو 304 شپېته رنځونه جوړ کړل. دا مهال زمبابوي بیټنګ کوي او په 400 ورونو او دریو بالونو یې اویا رنځونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي یې اوت دي. له دې وړاندې سلور میچونه پاکستان ګټلي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان دا وخت د مشکل حالاتو سره مخ دی. که یو خوا د انتخاباتو لوجې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاو تریخوالی په نظر راځي نو بل پلو وسلوالو هم په پیښور بنو او مستون کې چاودنې کړي چې لوجې قریبا 200 پورې کسان وجلې شوي دي. ورسپانه لیکي سیاسي خلکو له پکار دي چې داسې څه خبره یا حرکت دی نه کوي چې لوجې د دښمنانو عزایم پوره کېدای شي. دې سره سره نگران حکومت له هم پکار دي چې انتخاباتو لپاره د امنیت وضع دومره ښه کړي چې خلک په غیر د څویری تاریخ بل رائے وکاروي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای په ملک کې حکومت جوړولو لپاره به نه خو مسلم لیگ نون او نه د پیپلز ګوند سره اتحاد کوي ځکه چې د دواړو ګوندونو غړي په درغلو کې ککړ دي او د دواړو ګوندونو په مرسته حکومت جوړولو نه خدا چې په اپوزیشن کې کینی. بلخوا مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وای ک انتخاباتو کې درغلي وکړي شو نو نتایج به خنراوزی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند ته کمپاین چلولو کې هیڅ قسم مشکلات ندی را مخته او حالات د یاد ګوند لپاره ډیر خدي خدا ضروری نه دا چې پراتلون ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند دومره چوکۍ تر لاسه کړی چې په ایوازي حکومت جوړ کړي. ورسپاڼه لیکي نگران حکومت له پکار دي چې انتخابات د هر قسمه درغلونه پاک وکړي او د سیاسي ګوندونو چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي او د پاکو او رڼو ټاکنو په نتیجه کې چې د اولس کومه فیصله مخته راشي نو هغه ټول ګوندونو له قبلول پکار دي. نوای وخت ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې تیر څه وخت راهسي د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ کمېدو لړۍ روانه ده او دا وخت یو ډالر 130 روپو ته رسیدلې ده. ورسپاڼه لیکي د نگران حکومت په واک کې راتللو وروسته د ډالر په نرخ کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. خو له بده مرغه یاد حکومت د تیرې یوې میاشتې راهسي کم داسې ګامونه نه دي پورته کړي چې ورسره د ډالر نرخ کنټرول شي. ورسپاڼه لیکي د نگران حکومت وخت په ختمېدو ده، نو راتلونکي منتخب حکومت له پکار دي چې په ځای په تیرو حکومتونو بدرد ویلو د ملک معیشت د استحکام لپاره دي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واسری جرنال لیکي چې په پاکستان کې شړونکو سیاستوالان د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لري. بلخوا د ډیپلومات مجله لیکي چې په افغانستان کې د جنگ سالارانو پر ضد کاروایی یو چیلنج دی، خو باید دې ته دوام ورکړل شي. د دوانو مقالو مهمه برخې د ګل ایاز نو.
وال سټریټ جرنل ورسپانې په پاکستان کې د جولای په 15مه د عامو انتخاباتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو په حواله لیکلي چې فوج له انتخاباتو مخکې د پردې تر شا په مختلفو ګوندونو د اثر کارولو هڅه کړي او غواړي چې داسې کسان منتخب کړي چې د دوی خبرې ومني. دوی وایي چې استخباراتي ادارې په مختلفو لارو چارو په سیاستوالانو فشارونه اچوي او په ځینو وختونو کې دړکې هم ورکوي. په دې کې ځینو مشرانو ته ویل شوي دي چې سیاسي وفاداریان هم بدل کړي. جرنل ورسپانه لیکي چې په دې کې تر ټولو زیات د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ګوند په نخښه کیږي، خو تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د چیلنج سره هم مخامخ دی. ورسپانه د شننکو په حواله لیکي چې په دې انتخاباتو کې د فوج رول ډیر مهم دی. ځینې سیاستوالانو خبرداري ورکړي ملک به ډیرو خطرناک حالاتو سره مخامخ شي که چیرې په انتخاباتو کې فوج په نتیجو اثر انداز شي، خو فوج په وار وار دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې هیڅ رول نه لري او د دوی کار یوازې امنیت ساتل دي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د جنگ سالارانو پر ضد د ګامونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجله لیکي چې د جنگ سالارانو پر ضد کاروایی باید شفافه وساتل شي، نو دا به ښې نتیجې ورکړي. افغان ولسمشر په دې رستو کې یو جنگ سالار نظام الدین د نیولو امر ورکړی وو چې له وجې په فاریاب او سمنګان کې تاوتریخوالی زیات شو. مجله لیکي چې د ولس ملاتړ باوجود هم ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره دا یو چیلنج دی چې د جنگ سالارانو پر ضد کاروایی ته دوام ورکړي. د افغانستان څلور دشتو ولایتونو کې په هر یو ولایت کې جنگ سالاران موجود دي او ورته د سیاسي خلکو سرپرستی هم ترلاسه ده. مجله لیکي چې د دې مبارزې کامیابۍ لپاره کار ده چې د نړیوالې ټولنې مرسته ترلاسه کړل شي، د دې ترڅنګ د نسلي تعصب مخه ونیول شي، په دې کاروای کې بې له توپیره کار واخیستل شي. مجله زیاتوي چې په دې کې رسنۍ هم ډیر مهم رول لوبولی شي. مقامي رسنۍ ولې پکار ده چې د جنگ سالارانو پر ضد کاروای او غیر قانوني وسله والو ډلو په اړه خلکو ته معلومات ورکولو لړۍ جاری وساتي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلاوطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي او ځینې رپورټونه دا هم وایي چې هغه کابل ته رسیدلی دی. جمهوری ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر هم تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونیو راپدې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې مظاهرې هم پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم
سبا قرار است که کابل تشریف بیاره. جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل ته راشي. په هغه پورې تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پر وړاندې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پرون د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنیږي او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهرچیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هېواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د جولای پر 15مه په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخابات کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړوي. د فرانس خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پاوسترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو دا دل چې په پاکستان کې نوې حکومت ټاکل کیږي مخې ته به لوی مسلې پرتې وي. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل ناور.
د فرانسې خبری اژانس وایي پاکستان له ځینو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 15مه به د انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوی وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي، د اقتصاد خرابوالی، د آبادۍ زیاتوالی، د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اژانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې، خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اژانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یوه لویه مسئله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اژانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 15 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اژانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 208 میلیونه ده چې د 1960 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي، نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری اژانس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. اژانس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي، خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وایي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي. خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د پاکستان د نورو برخو غونډې په خیبر کې هم امیدوارانو د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه تیز کړي دي. په ان ای سلور سلوختم چې باړه او تیراسی میران غاړي 212 پولینګ سټیشنونه یا د رایو مرکزونه جوړ شوي دي. دا سیمې تراګرۍ ځپلې دي او په دې وروستیو کې ورته د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي خلک هم ورستانه شوي دي. د دې ځای مهمې مسلې څه دي او امیدواران یې د حل کولو لپاره څه پلان لري؟ تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. د خیبر قبایلی ضلع په سلور سلوختم انتخاباتي حلقه یعنی باړه او تیرا کې هم د جولای د 15 نیټې د ټاکنو تیاریانې دوام لري. دغه حلقه په 13 کالو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو او هلته د جګړو له امله ډېره ځپل شوې ده. خو اوس ورته ټول بې کوره شوي خلک ورستانه شوي دي. د خیبر په سلور سلوختم حلقه کې ټولې 212 پولینګ سټېشنې جوړې شوې دي چې پکې د ښځو لپاره جدا انتظام شوی دی. د خیبر قبایلی ضلع په دې حلقه کې په 2013 کال انتخاباتو کې آزاد امیدوار ناصر خان اپریدی د دغه حلقې نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. د سږ کال د انتخاباتو لپاره د دغه حلقې نه یو سل بیا ناصر خان اپریدی د آزاد امیدوار په حیث په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو بیا ورسره د تحریک انصاف ګوند اقبال اپریدی، پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی، د جماعت اسلامي یعنی متحده مجلس عمل شاه فیصل اپریدی، آزاد امیدوار معروف خان اپریدی، د عوامي نیشنل ګوند عمران اپریدی هم برخه اخلي. د سلور سلوخ تم حلقې یو آزاد امیدوار جهانگیر اپریدی مشال ریډیو ته اول
چاول خو به مودا بھرپور کوشش کو چې څومره تاوان چا شوی وي چې ما غره تاوان د حکومت مخاوته ملو شي کاغه بیا نیو نه چې په نیمه خو لازم ته ملو شي. تعلیمی نظام دموکسی آغا بالکل دے نیل بروبار دے بیا ہاسپٹل ہسپتال کٹوکسی دمو لوڑے لوکی خو پسی پگدا چ دل تم کم سپ ہسپتال نشتام نہ خو چ کم دی آغا کم داس سہولت نشتا چ دمو دی بیماران علاج پک وشی سوپا او ب زگا چ دی بو ڈیرے مسئلے دی اول خو عرض کی دی بو مسئلے دی دا بھی انشاءاللہ چ حل کو بل دمو د نوجوانان چ کم دی بیرزگورا کم تعلیم یافتہ دی دا مخه تر وړل روستل دا پر زګور کول.
د دغه حلقینه د جمعیت علما اسلام اسین امیدوار عزت الله هم خیال وای
اغه مسائل چې کم دی وخت دی یو ادنانه ادنا شهري حق دی دغه په حواله سره هم د منګ عوام چې کم دی دغه یا محروم ګرځي کاغه تعلیم نه کاغه صحت ته کاغه وبدي کاغه مواصلات وغیرہ دي چې دا د ژوند یو اهم ضرورتونه دي. نو په دومره ژوندګي او دومره وخت کې دغه هیڅ هزاله ونه شولانه دغه وجنا دے عوام په تعاون سره موږ د عزم وکړلو چې په دغه سیاسي میدان کې او بیا د الیکشن په حواله سره بیا په دغه میدان کې موږ قدم کیږو او حتی لوسه د خپل عوام خدمت وکړو.
آزاد امیدوار سید الله پریده د خپل ایجنډې په اړه وایي
چې کوم سرکولي سکول نه جن خان ماډل سکول دی، کوم شری در دی، علم ګدر دی، ته خپل دیم سره وکړی ته علم ګدر سکول وګورغه کې موږ له ټینټونه لګیدلی. نو آیا دا د مو تعلیم معیار دی چې مو بچی به تعلیم وي چې په دومره جدید دور کې دومره فند غلاوه رائے کلا کلا پک مغلا موقع روکڑا نو سرکوری اسکول نہ ہو بے ہم اگا بے مونگ دے معیار ٹکو اگے سرا سرا پشاور ماڈل بیکن ہاؤس سٹی ماڈل اسکول چکم نور دسے غٹے ادارے دی اگا بے مونگ بدا گئے لوکا کہ ان شاء اللہ رولو
دے باڑی یو وگڑے غالب خان اپری دے وائی اکثر ورسرا امیدواران لوزن وکڑی خو بیا نہ پورا کبھی
پدو بندی اس اعتماد نہ لارو نہ رو لکڑی دی نہیں پورا کڑی دی و نہ پدا و دو بندی متر وزا گا چ ہر یو لیڈر جوڑ شی دی منا لوڈ شی پانچ سال بعد نہیں ملاقات کی دوبارہ منے گی نہ 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 اس پر چھ پان ملو شو نہ یو دی کوندور تا پیسہ ملو شو چا تا وند الن کی وسم پتا وان لگے دی و نہ امید میرون دا خبر کوي چ کوم تو نو نہ شوی دا متصل در کو یوم دا سی سی لیڈر دا خبر نہ وک
د باڑے پخوانی منتخب شوی نمائندگان دا تورونه ردوی او وای چی دوی تر خپل وس پوره د سیمه لپاره ډیر کارونه کړی دی
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځ یو سل پنځوي شخواجا سراو ته د سار او انتخاباتي عمل کې د مشاهدي کار حواله کړی دی. دا خواجا سراو په پیښور، کراچۍ، کوټه او لاهور او اسلام آباد کې پولینګ سټیشنونو ته ورځي او هلته به د انتخاباتي عمل جاج اخلي. نور تفصیل د شاهین منیرینا.
په پاکستان کې د ټرست فار ډیموکراتیک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنټیبلټی په نوم د جمهوریت د ودې ادارې او د بشري حقوقو د دفاع نور یو شمېر ادارو د جولای په 15مه نیټه د عامو انتخاباتو د سار او مشاهده لپاره یو سل 15 خواجه سرا ګمارل دي. په دغه اړه د ټرست یو چارواکي زاهد عبدالله بیگا مشال ریډیو ته وویل
دا کار په څلورو واړو صوبو او اسلام آباد کې کوو. 15 ادارې را سره د خواجه سراو دي. هر ادارې 15 خواجه سرا منتخب کړي دي چې موږ ورله روزنه ورکړې ده. په ټول پاکستان کې به 115 خواجه سراو له روزنه ورکوو. دغه شان د انتخاباتو د څار لپاره مو مازورانو او شوزو ته هم روزنه ورکړې ده.
او اسی طرح هم 125 جو هي خواتین دي انکو بھی کیه.
دا خواجه سرا به د انتخاباتو په ورځ کمې ذمہواری پوره کوي. په دې اړه په پیښور کې د ټرانس اکشن په نوم د خواجه سراو د حقونو د ادارې مشر قمر نسیم وایي د نوو قوانینو تر مخه خواجه سراو ته د انتخاباتو لپاره ځانګړي حقونه ورکړل شوي دي او خواجه سرا به ګوري چې عمل ور باندې کیږي او کنه.
دا کیډي والا 50 ابزرور مونږ هایر کړی دي د 25 د خیبر پختونخوا لپاره او 25 د بلوچستان لپاره. الیکشن ابزرورز به وی دي چې د الیکشن پر ورځ الیکشن تورزی د پولینګ بوتس ته اول ته دا مشاهده کوي چې آیا ووټرانو ته به بالخصوص به دي ګوري چې کم ترانسجنډر ووټرز دي د اغې ته د پولینګ سټیشن اکسسبل وو نو په دې باندې د سکیورټی پوزیشن او د اودریدلو زیو نه وو سایه وا او بو وی باثروم وو چې ترانسفوبیک
د ارزو بنوم د پیښور یو خواجه سرا وایي ډېره خوشاله ده چې د انتخاباتو سار به کوي خو په صوبه کې د خراب امنیت په اړه اندېښنه لري. هغه وایي څه چې هم وي خپل وظیفه به ترسره کوي.
خوشاله خو یو خو به دغه د حالات ډېر زیات خراب دي نو د دې د وجې چې کم دی نو بس لږ ډسټرب وي نور خوش دی نو بس مر ژوند الله ورکوي او پوره بس انساني اغوازم دي بس خپل کار به کوو خپل کار له بځو ووټنګ په ورځ باندې بوز نو ټریننګ کې خو راځه ویلې دي چې له کال تر زنانو دا کم ووټنګ دی دی کنه تاسو وګورئ چې زنانو ته کم سیکورټی ګارډ ولاړ دا سړی دی که ښځه ده یا مزدوران ته سهولت شته نشته یا ووټنګ پلان ته چاته څه مسئله شته نشته یا څنګه طریقې ته راشئ څه څه مسایل دي نو هغې کې ګوډ کراس لبول دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو د سار لپاره د فیر اینڈ فری الیکشن په نوم د جمهوریت د ودې د یوې بلې ادارې لخوا هم د انتخاباتو په ورځ 19,000 سارونکي ګمارل شوي دي چې د قومي اسمبلۍ په 222 حلقو باندې به خپل کار ترسره کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هلته په لواړګي کې د جرمني په مالی مرسته تیار شوی کیټګری ای روغتون ته د عمله ورکړل شي. دوی وایي د دغه لوی روغتون ودانی مکمل شوی ده، ټول سامانونه هم ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه بند پروت دی. د سیمې خلک دا هم وایي دغه روغتون ته ډیر انتظار وکړو، باید اوس دې فعال کړل شي چې بیا ناروغان د پېښور روغتونونو ته نه سي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته کیټګری ای روغتون تعمیراتي کار سرته رسیدلی، ټولې شعبې پکې تیارې شوي او هر ډول طبي آلات ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه غیر فعال پروت دی او عمله نه ده ورکړل شوي. د خیبر یو تن رحمت خان پردی مشال ریډیو ته وایي په کار ده دې روغتون ته زر تر زره عمله ورکړل شي.
خبر ادا سہولت بچی غریبان ڈیر مسالے داری گور شوگر دے بلڈ پریشر دے گردو مسالا گور ما آپریشن کرے بول پونی چکم دیکھا پہ خبر کے مجبوری رہتا کرے جرمنی اسپتال دس ہے چوس ورس کہنا خالی پروتے ناسی بس نٹ بول کو سونا لگ گئی لگ گئی چدا آباد سی منگتا خبر ادا چی تکلیف کم سے
د خیبر یو بلتن مامور جان اپردی هم دغه شکایت وکړ او دوی وویل
غټ بلډینګ جوړ شوی خو انتظام پکې نشته دی، ځکه خی چې ډاکټرانو لره شي لکه هغه خو به مونږ به د پېښور او د تکلیفونو نه بچو. هېڅ شی هم نه پکې ډاکټر شته دی، نه پکې نرس شته دی، نه پکې هېڅ څوک پکې نشته دی، نه پکې څه علاج شته دی. بیماری هر قسم بیماری زیاته شوې ده، د ماشومان زیاته شوې ده، د غټو چې دي کنه زیړی دي، طبي شوګر دی، د شوګر هېڅ شی نشته دی، زیړی هر څه شته دی. چې راشي او ډاکټران راشي او
د خیبر مرکزی روغتون مشر ڈاکٹر خالد جاوید وائی مونگ د جرمنی پا مالی مرستا جوڑ شوی روختون د عملی د منظوری لپارا سفران وزارت او د فاٹا او خیبر پختونخوا د صحت محکمه چارواکو تا سفارشات لگلی دی او هیلمنی و دغ روختون با زر فعال شی.
نو داغی بلڈنگز جوڑ شو باکه ده بلکل ٹک تاک فل فلی جوڑ شوی دی، اوز داغی انڈورسمنٹ دا پارا مونگ ای سی اینی لگلی دا. نو مونگ دا جمرود اسپتال ای سی اینی او دا ایجنسی ایڈکوارٹرز پر لنڈکو تا دا ای سی اینی مونگ ایٹ ٹائم لگلی. چونکہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دا جمرود والا اے سی نیچے داغا انڈور شوا او مونگ دا لنڈی کوتل دا کٹی گئی دا پر چکم این او سی لے گلے آگے انڈورسمنٹو سا پر نیش ہوئے کچر تا دے انڈورسمنٹو شو نو کم از کم 750 پا دے کے مونگ سر نور پوسٹو نے دی پا دے کے 98 ایم بی بی ایس ڈاکٹرز برا جی مزید او 46 سپیشلس ڈاکٹرز برا جی پا دے کے با سی ٹی سکین سہولت موجود ہوئی پا دے کے با ایم آر آئی موجود ہوئی پا دے کے با مونگ سر مطلب کافی سامان رکھ رہے ہیں لگا پا دے کے مونگ دا چکم پیشنٹس تھی چاہیے رینل فیلیور کی دی آگے باقاعدہ کڈنی واش کی گی بیا با د ډایلیسس لپاره پیشنټ پېښور ته نزي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي د دغه راتلونکو ټاکنو نه پس به دوی یو ځل بیا فاټا سیکریټ او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سره رابطه کوي او دغه ستونزه به ورته وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو اوس هم په پای کې لند خبرونه یو ځل بیا د منور شان اورو.
نن د ډیر اسماعیل خان په کولاچی کې د تحریک انصاف انتخاباتي امیدوار اکرام الله ګنڈا پور په ځانمرګ برید کې وجل شوی. په دې برید کې د نوموړي ډرایور هم وجل شوی او شپږ تنه نور جوبل شوي دي. بلخوا هم نن په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په انتخاباتي امیدوار اکرم خان دورانی په ګاډي ډزې شوی چې پکې نوموړی بد شوی او دوه تنه نور جوبل شوي دي. د دې دواړو بریدونو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. نن په کابل کې د همغږۍ اصول لپاره د پاکستان او افغانستان ترمن د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې خپل کار شروع کړ. غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر تهمینه جنجوا وویل ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په وسیله به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار ته په یو بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پر ضد او د مدني فعال حیات پریغل د راخوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. د پاکستان په سینټ کې پرون ځینې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په کردار نیوکه وکړې او تورې ولګاوه چې د یو مخصوص ګوند کامیابولو او د نورو ګوندونو د ځپلو لړۍ روانه ده. خو الیکشن کمیشن تېره ورځ یو بار بیا تکرار کړه چې راتلونکي انتخابات به په منصفانه او شفاف ډول ترسره کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر ارګ او جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ یو جوړجاړی شوی چې لمخې دوستم نن کابل ته ستنېږي. د جوړجاړي تر مخه به د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی لخوا د جنسي زیاتي او شکنجې تورونه نه لري کیږي او عدالت به یې فیصله کوي. نن د زمبابوې او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبو د سیریز اخیری میچ د زمبابوې په بولاوایو کې روان دی. پاکستان اولنۍ بیټنګ وکړ چې پکې یې په 50 اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کې 2.34 شپېته رنجونه جوړ کړي دي. دا مهال زمبابوې بیټنګ کوي چې په 21 اوورونو او یو بال یې 90 رنجونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي یې اوټ دي. د دې میچونو د لړۍ څلور میچونه وړاندې پاکستان ګټلی دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان منور شاو زموږ تکنیکی همکارا نگین تاسو نه اجازه کړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شي. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.